آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
رانا یوسف سی او حسیب الکوزه درته د دې وخت خبرونو سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د جنوري د میاشتې 30 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
لسکونو لاریونکوونکو، نن د شنبې په ورځ د کابل په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د ګوانتانامو د زندان د تړلو شعارونه ورکړل. د امریکا په لسو ایالتونو کې د واورې د اورېدو له کبله اضطراري حالات اعلان شوی دی، او د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د دوامداره حضور رخ کړی دی.
درنو اوریدونکو، په قطر کې د سیاسي سیډونکو او له طالبانو او مدني ټولنو د استازو دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه د پګواش پنوم د یو غیر حکومتي موسسې لخوا جوړه شوې ده، او دلته په واشنگتن ډي سي او په گاونډي ایالتونو کې ډیر سخت د واورې طوفان راغلی دی. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه رستاوري. اوس خبرونه
په لسکونو لاریون کوونکو، نن د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د ګوانتانامو د زندان د تړلو شعارونه ورکول، او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څخه یې وغوښتل چې د خپلې وعدې پر اساس یې دغه زندان وتړي. لاریون کوونکو چې په لاسونو کې د ګوانتانامو د زندان عکسونه هم نیولي وه، دغه زندان یې د بشري حقونو او د نړیوالې محکمې پر خلاف کار وګاڼه. دوی وایي چې په دغه زندان کې داسې افغانان هم بندیان دي چې جرم پر ثابت شوی نه دی. ځینو لاریون کوونکو د ګوانتانامو د زندانیانو ژړې جامې هم په تن کې وې. په لاریون کې داسې لاریون کوونکي هم شامل وو چې یا یې د ګوانتانامو په زندان کې وخت تیر کړی او یا هم د کورنۍ غړي په زندان کې دي.
د امریکا په پلازمینې واشنگتن ډي سي او د ګاونډیو ایالتونو ورجینیا او میریلینډ په ګډون د امریکا ختیځه برخه د واورې یو ستر طوفان وځپله. واوره د جمعې په ورځ ماسپښین شروع شوې ده او اوس هم روانه ده. پام وکړئ تفصیل ته چې حسیب الکوزی درته لولي.
ویل کېږي چې ښایي په پایتخت کې د 60 سانتي مترو څخه زیاته واوره وورېږي. نن د شنبې په ورځ سهار وختي د پایتخت واشنگتن ډي سي مربوط سیمو کې د واورې اندازه 25 سانتي مترو ته ورسېده، اوس هم ادامه لري. ویل کېږي چې واوره به په دوامداره توګه تر سبا یک شنبې پورې وورېږي. د واشنگتن ډي سي ښاروال
مورل ویل
کېږي چې د واورې سره باد هم مل دی او سرعت یې په یو ساعت کې 78 کیلومتره دی، او دغه به 80 کیلومترو ته ورسیږي. موږ تمه لرو چې باد به نور هم پسې زیات شي. په حقیقت کې زموږ د هوا د پیژندنې کارپوهان وایي چې په ځینو سیمو کې د واورې د طوفان تر څنګ د تالندې غږونه هم اوریدل شوي دي.
خبری سرچینې وایي چې د واوري مربوط ټکرونو او پیښو کې په ټینیسی، کینټکی او شمالي کارولینا ایالتونو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د امریکا په ختیځې برخې کې په زرګونو پروازونه لغوه شوي دي، او په لسو ایالتونو کې اضطراري حالات اعلان شوی دي.
د سیمیونړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د دوامداره حضور رخ کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وسی. ښاغلی کارټر د سی ان بی سی تلویزیونی چینل سره په مرکې کې دا هم ویل چې امریکایي ځواکونه به په سیمه کې د سیمه ییزو ځواکونو پر مهارت باندې تکا وکړي. هغه د سویټزرلینډ د داوس په ښار کې د نړیوال اقتصادي فارم د غونډې په څنډه کې دا خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر د غراس پر غوي وادونو باندې هم ژغ وکړي چې د اسلامي د ډلې د ماتول لپاره باید ډیر څه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه تش پر کاغذ باندې مبارزه کوي. ټاکل شوی چې ښاغلی کارټر به په راتلونکو دوو اونیو کې د څو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره لیدنه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکو. د چین جمهور رئیس شي جینګ پینګ ایران ته د یو رسمي سفر په لړ کې رسیدلی دی. د دې سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماتیکي اړیکې ښې شي. اشوک الله رحیم زوی درته تفصیل اوري.
د دې سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې لا پسې وسی شي.
دا په تیر څوارلسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر ایران ته په سفر ځي. جمهور رئیس شی جن پینګ نن د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره هم وکتل. هغه داسې وویل:
موږ پریکړه کړې چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې به په ستراتیژیکو اړیکو بدلې کړو او پر هغو مسایلو به تمرکز وکړو چې موږ یو بل ته سره نږدې کړي. دوارې خواوې باید د دې فرصت څخه کار واخلي چې په بیلابیلو کچو زموږ متقابل اړیکې لا پسې وسیسي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اعتماد فضا رامنځته سي. اوس هم د هغو مسایلو په هکله چې موږ ګډې ګټې پکښې لرو یو لړ کلیدي اندېښنې موجودې دي.
جمهور رئیس شی به د دې سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو د اقتصاد، صنعت، کلتور او قضا په برخو کې د ګډې همکارۍ ولس موافقې هم لاسلیک کړي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
خبرونو ته ادامه ورکو.
د هیتی د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې د دغه هیواد د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات چې ټاکل سوی و سبا د یکشنبې په ورځ به ترسره سي د درغلۍ او تشدد د اندېښنې په خاطر ځنډول سوي دي. د انتخاباتو د موقتې شورا رئیس پیری لویس اوپن پرون د جمعې په ورځ وویل چې د یکشنبې د ورځې انتخابات د امنیتي ملوظاتو په خاطر ځنډول سوي دي. نوموړي د انتخاباتو نیټه معینه نه کړه. دا هم معلومه نه ده چې د فبروري په اوومه نیټه به موقت حکومت ته واک وسپارل سي او که نه، ځکه د اساسي قانون له مخې ولسمشر میچل مارټیلی د فبروري د اوومې نیټې وروسته خپل کار ته ادامه نشي ورکولی. روانه اونۍ د مخالف ګوند کاندید جود سلیستین د انتخاباتو سره مقاطعه وکړه او ادعایه وکړه چې د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې د حاکم ګوند د کاندید په ګټه ټګي برګي او درغلي سوې وه.
په تیونس کې د بشري حقوقو فعالین او اقتصاد پوهان د ډیرو میاشتو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د ځوانانو د بیکاری کچه به ډیر زر د هغه هیواد ثبات په خطر کې واچوي. هغوی وایي چې حکومت په دې کې ناکامه شوی دی چې د تیونس اقتصاد ته وده ورکړي او په خاصه توګه د تیونس کلی چې په اقتصادي توګه ډیر شاته پاتې دي. د بشري حقوقو فعالین او اقتصاد پوهان دغه اندېښنې د هغې نه وروسته څرګندوي چې په دغه هیواد کې تېره اونۍ خونړۍ مظاهرې وشوې. د هغې په ځواب کې حکومت په دغه ملک کې کرفیو ولګوله. د تیونس د کورنیو چارو وزیر وویل چې خلک دې د تشدد نه لاس واخلي او دغه ډول تشدد نړۍ کې مظاهرې د خلکو ژوند او شتمنیو ته تاوان رسوي. هم په دې وجه حکومت دې ته مجبوره شو چې په ګرځېدو بندیز ولګوي.
د امریکا د باندنیو چارو وزارت د فدرالي محکمې څخه د یوې میاشتې تمدید غوښتنه کړې ده چې د پخوانۍ د باندنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د کاري میلو نخباره کې د باندنیو چارو د وزارت بیان مارټونر پرون د جمعې په ورځ وویل چې دغه وزارت به ونیسي کړی چې د مهلت سره سم د جنوري تر 19 نیټې پورې ټول ایمیلونه خپاره کړي. نوموړي وویل چې ایمیلونه په 550 پاڼو کې دي او د دې جملې څخه 1400 باید د څو ادارو سره په ګډه مرور سي. دغه وزارت به راتلونکې اونۍ د امکان تر حده پورې ایمیلونه خپاره کړي، خو غواړي چې د ټولو ایمیلونو د خپرولو مهلت د فبروري تر 19 نیټې پورې وځنډول سي. د 2019 کلونو ترمنځ د امریکا د باندنیو چارو پخوانی وزیر هیلري کلنټن د خپلو رسمي ایمیلونو د استولو او ترلاسه کولو د پاره د شخصي انټرنیټي سرور څخه کار اخیستی، خو دا غیر معمولي بندوبست 2015 کال تر اوایلو پورې افشا سوی نو او هغه مال افشا سو چې اعلان وکړي چې غواړي ځان د جمهوري ریاست د پاره کاندید کړي.
اوباما په خپل ونیزه وینا کې د صحیح بیمه پلان په پرمختګ خبري وکړه. د هغې وروسته چې دغه د قانون برخه ګرځېدلې د شاوخوا ولس اشاریه شپږ میلیونو خلکو د صحیح بیمه پلان ترلاسه کړی دی او اوس په امریکا کې د هغه خلکو شمیر چې صحیح بیمه نه لري د امریکا د تاریخ تر ټولو ټیټ شمیر دی. په دغه صحیح بیمه کې د 2016 کال دپاره د رجسټر کېدو یا نوم ثبتولو تاریخ د دې میاشتې یعنی د جنوري یو ډیر شمنېټه ده.
او د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي پرون د جمعې پر ورځ د ترکیه څخه وغوښتل چې دغه هیواد څخه د ترکیه عسکر وباسي. ترکیه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د عراق د موصل ښار ته نږدې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د عراق صدر اعظم د نړیوال اقتصادي فوروم یا کانفرنس په څنډه کې چې د سویټزرلند د داوس په ښار کې در شوی وویل چې موږ د ترکیه څخه ځواب غواړو. هغه په دې نړیوال کانفرنس کې په منځني ختیځ کې د ثبات د راوستلو لپاره خپل افکار بیان کړل. ښاغلي بادي وویل چې بغداد د انقرې سره دوستانه اړیکې غواړي او غواړي ترکیه د اسلامي دولت سره د مبارزې لپاره د عراق سره یو ځای سي، خو په عین وخت کې ترکیه باید د عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی او ګاونډیو